ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په افغانستان کې د اوربان موده پای ته رسیدلې، خو تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. د ملي امنیت شورا وایي د تاوتریخوالي کموالی د سولې د بریا کلي ده. دا هم اوري چې په ایران کې د کورونا ناروغۍ پر تنفسي سیستم سربیره د ناروغانو د هاضمي سیستم هم اغیزمن کړی. د مخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تر پرونی څرګندونو ورسته په یو تازه ټویټ کې ځل بیا ویلي چې ځواکونه له افغانستان څخه باسي. په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې تر شپږ سو ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او روسیې د پلازمېنې مسکو د وګړو لپاره د انټي باډي ترلاسه کولو په هدف په وړیا ډول د کورونا وایرس ازموینې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تر پرونیو څرګندونو وروسته په یو تازه ټویټ کې نن یو ځل بیا ویلي چې ځواکونه له افغانستان څخه باسي، خو نوموړی زیاتوي وضعیت په لنډو څاري او کارتیا پېښه سوه د تندر پر څیر به برید وکړي چې ساره یې نه دی لیدل سوی. ولسمشر ټرمپ په دغه ټویټ کې بیا هم اشاره کړې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیر د پولیسي رول پر مخ وړي. دی وایي تر نولسو کلونو وروسته اوس یو وخت دی چې افغانان په خپله د خپل هیواد د پولیسو دنده پر مخ یوسي. د امریکا ولسمشر پرون هم په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د پښتنې په جواب کې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول په نومبر میاشت کې تر ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره مناکسه کړې. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې تر شپږ سوه ډېر کسان په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته د تازه شمیرو په اړه معلومات ورکړل.
په افغانستان کې 9 او د دې سره په افغانستان کې مجموعه موږ اوس 2,000 مثبت واقعات لرو.
شغلی مجروح زیاته کړه چې له مجموعي شمیرې څخه څه باندې 50% یوازې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوی دی. د امیرختیا وزارت مسؤلین پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی سپارښتنې په ځانګړي ډول په روژې او اختر په ورځو کې په سمه توګه نه دي عملي کړي، چې له کبله یې د لا ناوړه وضعیت احتمال خبرداری ورکوي. دغه وزارت د ګرځ بندیز پر بیا پیلېدو ټینګار کوي او وایي په دې اړه یې یوه طرحه چمتو کړې چې په نږدې ورځو کې به یې اړوندو دولتي مسؤلینو ته وسپاري. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي هیواد یې غواړي په تورغونډۍ او انخوی بندرونو کې د کورونا وایرس د چټکې ازموینې دوه مرکزونه جوړ سي. د خبرو شغلی محمدوف له افغان ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړی ده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ نن د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي چې د دغو دوو مرکزونو په جوړېدو سره به ټولې هغه لارې او نورې محمولې چې له تورغونډۍ او انخوی بندرونو تیریږي زده فونیسي. د ارګ اعلامیې د ولسمشر غني له قبله لیکلي چې د ترکمنستان د ولسمشر د دې طرحې ستاینه کړې او سپارښتنه کړې چې دا طرح د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه باید تعقیب سي. په دې ټلیفوني خبرو کې همدارس د سیمې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او ترانزیتي ستونزو پر هواري خبرې شوې دي. افغانستان او ترکمنستان د محل په خپل کې مهم اقتصادي پروژې لري چې یو بیلګه د ټاپی یا د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال پروژه ده. زموږ غله ازادي راډیو ری. روسیه د پلازمېنې مسکو د وګړو لپاره د انټي باډي ترلاسه کولو په هدف په وړیا ډول د کورونا وایرس ازموینې پیل کړې. د انټي باډي د کورونا وایرس څخه د خوندي کېدلو لپاره د خلکو د بدني مقاومت زیاتولو او یا په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره کارول کېږي. د مسکو ښاروالي نن وویل چې د پلازمېنې اوسیدونکو کولای شي چې په آنلاین ډول او یا هم روغتونونو ته په ورتګ د کورونا وایرس د وړیا ازموینې لپاره نمونه ولیکي. د انستیزیا راکوفو په خبره د مسکو روغتونونو هر ورځ د 15000 کسانو سمپلونه واخلي او نتیجه به په 3 ورځو کې راوباسي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې په 13 ساعتونو کې د کورونا 8338 مثبت پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په هغه هیواد کې د کورونا ټولیزه شمیره 3,00,680 تنو ته ورسېده. 3,988 تنه هم په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. او سپیس ایکس لمړنۍ خصوصي کمپنۍ ده چې نن د مې او اشتمال انسانانو سره خپل سفینه نړیوال فضایي سټیشن ته استوي. کله کار بریالی وي دا به فضایي اکتشافاتو ته د خصوصي کمپنیو د لاسرسي یوه مهمه لاسته راوړنه وي. له اولسیز راهیسې د کار ته یوازې ځواکمن هیوادونه لاسرسی لري. د کرو ډراګن په نامه د سپیس ایکس دا فضایي بیړۍ نن د پراګ په وخت په ځایي وخت 3:30 بجې له فلوریدا څخه فضا ته توغول کیږي. په دې سفینه کې د ناسا دوه ستورمزلې هم سپاره دي. تمه ده دا سفینه د مې پر 28 نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي او هلته به تر اګست میاشتې پورې پاتې سي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټینون نس. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 چټې شپارس اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22 چټې شل اسمان نیماوریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22 چټې شل اسمان شین او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26 چټې سلرويش اسمان شین.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نوري دا سیخکاری چې طالبانو او افغان حکومت په نامستقیم ډول اوربان غځولې د اوربان یا اورکم د دوام امکانات څومره دي؟
که چیرې ته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سوره تلاړ شي او اراده یې د جنگ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده.
افغان حکومت هم د تاوتریخوالي کموالی د سولې د بهیر بریا بولي.
خوشنط دوام بدون لشک است پروسه سره مرسته نک، اما طالبان له خوا د اوربان د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
په کونړ کې چارواکو د کورونا له کبله ګرځبندیز اعلان کړی، خو خلک وایي د کورونا پر ځای به یې لوګمړ کړی.
موږ غریبانه خلک پوله نه لرو، پټه نه لرو، رورا ته وځي دوړې زمنګ دې ځقدرک نشته د لوګان نو شوګه سيزان کورونا وای نه کړم وای دا لوګم وای.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ایران کې کورونا ویروس د یو شمیر ناروغانو د هاضمي پر سیستم اغیز کړی. هله دا تر پای سره پاتې شي. شپږ بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اختر په اړه شوی اوربند تیر شپه پای ته ورسید. په ظاهره داسې ښکاري چې دواړو خواوو د اوربند غځولی دی. بل ورته د افغان حکومت د مرکچی پلاوي ځینې غړي وایي له طالبانو سره د اوربند د دوام او د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. د دغه پلاوي یوې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسیدلی چې د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د کوچنی اختر لپاره تر درې ورځنی اوربند وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تمدید شوی او کنه، د هغه پوښتنه ده چې د دغه راپور تر خپرېدو پورې حکومت او طالبانو نه د ځواب کړی، خو د کومې امنیتي پیښې راپور هم نه د اورکړل شوی. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي له دې ډلې فوزیه کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د افغان حکومت د انعطاف په وړاندې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. هغه وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان مذاکرات پیل کړي او اوربان وغځوي او د حکومت له دې نیک نیت نه ګټه واخلي. هڅې پر دې دي چې اوربان اوږد سي او مذاکرات پیل سي. باور لرم چې امریکا هم علاقه لري چې دغه بهیر له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسیږي. زه فکر کوم د طالبانو په وړاندې له دې زیات انعطاف به د دې ډلې دریز نور هم بدل کړي. میرمن کوفي ټینګار کوي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسېدلی چې د سولې خبرې نورې پیل سي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند موده بیګاش په 12 بجې پای ته ورسېده. په افغان حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځ تر ناوخته پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز هیڅ کومه جګړه نه ده پېښه شوې. له دې سره پخوا کې افغان ولسمشر د کوچني اختر له لمانځه وروسته د طالبانو د اوربند په غبرګون کې اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د ازادېدو بهیر به چټک کړي. په داس حال کې چې طالبانو د اختر په ورځو کې هیڅ بندي نه دی آزاد کړی، خو افغان حکومت د اختر په ورځو کې شاوخوا زر طالب بندیان آزاد کړل چې له دې سره د ټولو طالب آزاد شویو بندیانو شمیر 2000 ته لوړ شو. خو اوس داسې اندېښنې دي چې که طالبان اوربند تمدید نه کړي او بیرته د جګړو لیکو ته ستانه سي، بین الافغاني مذاکرات به ورسره وځنډیږي او د طالبانو آزاد شوي زندانیان به د دوی لیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون رئیس میر حیدر افضلی وایي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره به مذاکرات ونیسي او که جګړه پیل سي نو افغان سرتیرو او طالبانو سره په خوا کې به عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوړي. هغه وایي که له دې اوربند وروسته طالبان د جګړو لیکو ته ولاړ سي په درنه بیه به تمام سي. که چیرې آزاد شوي طالبان د جګړو لیکو ته ستانه سي زیات زیان رسوونکي به وي، خو بیا هم حکومت انعطاف ښکاره کړی، سوله په زاریو نه راځي. په دې معنا چې حکومت انعطاف ښکاره کړي او طالبان دې په جګړه ټینګار وکړي. په دې صورت کې اړینه ده چې امنیتي ځواکونه دې هم یرغلیز حالات راسي. دا چې له اوربند وروسته به افغان ځواکونو ته د تهاجمي حالاتو د ستنېدو امر وسي کنه په دې اړه څه نه دی ویل سوي، او دا چې طالبان به هم اوربند تمدید کړي کنه دوی هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، تېرې شپې راهیسې چې په رسمي ډول د اوربند موده پای ته رسېدلې، د کومې لویې امنیتي پېښې راپور نه دی ورکول شوی. دفاع وزارت هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو دومره ویلي چې نن امنیتي ځواکونو د کندوز بغلان پر لویه لاره یو ملکي کس په ډزو وژلی، او دغه راز د طالبانو په دې اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد رسنیو ته استولی ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې هم شپږ ملکیانو ته د امنیتي ځواکونو په ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه افغان حکومت یا افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کوچنی اختر په مناسبت د درې ورځنی اعلان شوی اوربند خلکو ډیر هرکلی سره مخ شو. د درې ورځنی اعلان شوی اوربند سره د افغانستان د حکومت له خوا د طالبانو د زرو بندیانو له خوشی کېدو سره هم له ډیرو سره داخلي پیدا شو چې که طالبان دغه اوربند تمدید کړي، د افغانستان حکومت یې تمدیدېدو ته چمتووالی ښودلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې هغه دې تمدید کړي. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاء له پخواني مشر محمد اکرم خپلواک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د په نظر کوم ښکاره او پټې هڅې روانې دي چې دغه اوربند وغځېږي.
زه په دې عقیده یم چې که چېرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سولې ته لاړ شي، او د دې اراده لري چې د جنګ له لارې نشي کولی قدرت په تنهایی باندې یو طرف وساتي، او اراده د جنگ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده چې د اعتماد سازۍ فضا کې حاکمه شوله، او د اعتماد سازۍ فضا د دې جوګه شوله چې نن موږ د زرو بندیانو د خلاصون شاهدان یو، او په دې راتلونکو ورځو کې د نورو بندیانو د خلاصون شاهدان به یو. نو بېل شکه چې داخلي خلزلې به هم وي په دې اړوند باندې د نړیوال ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو خلزلې به هم وي چې دغه د اعتماد فضا او دغه د یو بل باندې د حسننیت لپاره چې مخکې روان دي نور هم مخته لاړ شي. زه خپله د یوې هفتې اوربند یا د دوه هفتې اوربند ډېر په دې پلوی نه یم چې موږ یو دوامدار پروسې ته ضرورت کرو او یو وخته دوه هفتې ژر خلاصېږي. زما هیله به دا وي چې که رسمي اوربند هم نه اعلانېږي، حداقل دومره وکولی شي چې دغه د تاوتریخوالي کچه د ځان د دفاع نه بغیر تر آخري حده پورې راورسېږي. دا به یو بهترین فرصت وي چې موږ دوهم پړاو چې هغه بین الافغاني مذاکرات یغوی ته لاړ شو، او کله چې بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو زه په دې مطمئن یم چې د یو سالم میکانیزم له لارې به چې پیری کې په ټول اړخونو باندې بحث وي د یو دوامدار اوربند لپاره به زمینه سازی وسی.
خپل وخت سپ تاسو یادونه وکړه چې موقت اوربند نکېږي خو د تاوتریخوالي کچه باید کم شي. دا هغه غوښتنه ده چې پر لپسې مطرح کیږي له طالبانو په تیر بیا غوښتل کیږي. تاسو به نه پوهیږم چې سره موافق یاست که نه یاست چې طالبان وایي چې تر ډیره سیاسي اړخ کې دوی دومره تجربه نه لري، بلکې ډیر زور په جګړې دی او نه غواړي چې د جګړې ډګر له لاسه ورکړي. په همدې خاطر باندې نه غواړي چې شخړې کمې کړي تر څو وکولی شي چې د خبرو اترو د میز تر شا ډیر امتیازات ترلاسه کړي. اوس د سولې تړون له دوی سره شوی دی، په هغه تړون کې واضح د دوی غوښتنې مطرح شوې دي او هغه هم منل شوې دي. یو اړخ امریکا ده، تیر ورځ ډونالد ترامپ وویل چې ډیر ژر غواړي چې افغانستان ځواکونه وباسي، خو مشخصه نیټه یې ونه ښوده. د سولې د تړون له مخې باید په 14 میاشتو کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. دغه پیغامونه چې د امریکایي چارواکو له لوري ورکول کیږي، ایا دا به د سولې پر روانو هڅو اغیز ولري؟
د ټولو نه مهمه خبره مینه چې مثلا هم دا ده که من غواړو چې د سولې موافقتنامه عملی سي، د تطبیقي جنبه ولري او د غله لپاره کوم خطر موجود نه وي، نو د نړیوال تضمینونو او نړیوال حمایت د غله لپاره ډیر مهم ده. که چیرته امدا نه وي، خو موږ به عین هغه حالات سره مخامخ شو کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت وو. هلته هم مجاهدینو په ټول قوت ویل چې موږ کابل فتح کوو، کابل نیسو. متاسفانه کابل فتح سو، مګر افغانستان ته څو لسیزې غمیزې راوړې. اوس هم که نړیواله ټولنه په موجودیت کې بین الافغاني مذاکرات کامیاب نسی، او دغه لپاره هم سیاسي، هم اقتصادي او هم امنیتي تضمینونه موجود نه وي، او دغه لپاره ټول هغه کونه چې ضروری دي په نظر کې ونیول ولسی، کنه د امریکایي قواو د وټلو مسله نور هم سوله بهراني کوي او نور هم من د زیاتو سونو سره مخامخ کیږو.
د سولې عالی شورا د دارالانشا په خوانی مشر اکرم خپلواک وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان د ویا هم اورکم د دوام پر امکاناتو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې موضوع ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د سولې راتلو لپاره په هره برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو دې ادعا کوي چې طالبانو تل تاوتریخوالی کړی. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مل راپورته.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل او د سولې پاړې وی پایلې ته رسیدو لپاره خپل زندانونو 2000 طالب بندیان آزاد کړي دي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید 15000 طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شي، خو د افغانستان حکومت وایي د نورو طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې پاړه د دې ډلې په عمل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام له دې بهیر سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
آینده په دې پورې اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شک شته پروسس سره مرسته نه کوي. اما د طالبانو لخوا د اوربان د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
که څه هم د افغانستان حکومت لخته روسته د طالبانو لخوا د اوربان تمدید ته هیله مندي خوده و، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین له دوی ټویل سره په خبرو کې دا موضوع رات کړه. خو خغلی شاهین بیا د افغانستان د حکومت لخوا د دوی د بندیانو د ازادي دوله بهیر هرکلای کړي او دای خبر مختګ بللاله. سهیل شاهین وای دوی به هم ډیر ژر یو شمیر بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د سولې موضوعاتو یو شمیر با خبر سرچینی وای د افغانستان حکومت او طالبانو لخوا د یو او بل د بندیانو د تبادله بهیر د باور فضا جوړ کړي ده. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز رئیس عبدالباقی امین د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل کله چې د 15000 طالب بندیانو له ازادي وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر او بحثونه پیل شي.
د خوشبینیشته او روزا فکر کوم چې خلیل زاد په منځ کې وساتت کوي او د دوه طرفونو نرمش د دې ښکارندوی دی چې طالبان هم کېدای شي نرمش وخی او د مذاکرات حتی پښته 15000 طالبانو د خوشی کېدو نه مخکې شروع شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل لوړی مراسمو په سبا د 1500 طالب بندیانو د ازادي دو فرمان صادر کړ. خو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د دری ورځېنی اوربن اعلان سره سم یې په دې بهیر کې د چټکتیا ژمنه وکړه. د افغانستان حکومت تر اوسه د خپل زندانونو څخه 2000 طالب بندیان آزاد کړي، خو داسې مال چې طالبانو بیا له دوی سره د بندي زرتنو افغان نظامیانو د خلاصون ژمنه کړي، تر اوسه یوازې د دوی له قوله 216 تنه خوشي کړي دي. خو د افغانستان حکومت وايي طالبانو 215 تنه چې ملکیان هم پکې دي آزاد کړي دي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ایران کې افغان کډوالو سره شوی زور زیاتای باید ژر تر ژره په خپلواک ډول وارزول شي. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پرون یو ایرانی پلاوی په همدې هدف کابل ته را رسیدلی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان کارګرانو سره د ایرانی پولیساتو لخوا د تاوتریخوالي د ارزولو لپاره کابل ته د ایرانی پلاوی لراتګ یو ورځ وروسته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یاد موضوع ته په غیر سیاسي ډول تر رسیدنه غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس زبی فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی باید ډیر ژر دغه قضیه وارزوي.
انتظار
زموږ تمه دا ده چې پلاوی باید ډیر ژر په بېپري او خپلواکه توګه خپل راپور خپور کړي چې د بشر د حقونو سرغړونه معلومه او عدالت تامین شي.
خاغلی فرهنګ ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې د هم د بشر د حقونو د سرغړونو د پیښو له تکرار ډډه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانی پولیساتو لخوا له افغان کارګرو سره د زور زیاتی د ادعا د ارزولو په هدف یو لوړپوړی ایرانی پلاوی پرون کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې ایرانی پلاوی د سرحدي کمیسارانو د 1315 لمریز کال د هوکړې د ګټو په پام کې نیولو سره له افغان پلاوی سره په ناسته کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل ایرانی پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې اسناد او شواهد به واخلي، د ایران اړوند ادارې به یې وارزوي، تحلیل به یې کړي او د ده په خبره د ارزونو نتایج به یې د افغانستان له لورې سره شریک کړي. د حقیقت موندنې ګډ پلاوی د سور د میاشتې په وروستیو کې له افغان کارګرانو سره د ایران د پولیساتو لخوا د زور زیاتي لومړۍ څېړنې په ایران کې خپرې کړې. دغه پلاوی ویلي چې د یاد موضوع په تړاو به ټول اسناد، مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی په حواله ویل شوي چې د شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 ترې تم او 12 ژغورل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشر د حقونو کمیسیون هم وایي چې ایران باید د دغه موضوع په اړه صادقانه چلند وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال شیرین محسینی ازادي راډیو ته وویل
ایران در صورتی که همچین جنایت رو مرتکب شده باشه،
که د ایران لوری داسې جنایت کړی وي باید پټه یې ونه ساتي او د موضوع په اړه په جرات سره د افغانستان خلکو ته اعتراف وکړي، او که دا کار یې نه وي کړی نو د افغانستان او ایران دښمنانو ته دې دا موقع ورنه کړی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. دا واقعیت باید ژر څرګند شي.
یو شمیر افغان کارګران چې تیره میاشتې غوښتل په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایراني پولیساتو سره مخامخ شوي دي. د افغان حکومت د سرچینو او ژغورل شوو کارګرانو په خبره ایراني پولیساتو دغه کارګران لومړی شکنجه او بیا یې اړ کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ځایي چارواکو په کونړ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا قرنطین اعلان کړی. خلک بیا وایي د کورونا وایروس اوس هر کور ته رسیدلی. د دوی په خبره چې اوس د بازار په بندولو او قرنطین دا وایروس نشي مهارېدلی. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته.
په کونړ کې چارواکي وایي چې په ټول ولایت او په ځانګړي ډول په اسداباد کې یو ځل بیا قرنطین اعلان کړي. د دوی په خبره چې له درملتونونو او د سبزیجاتو له هټیو نور هیڅوک د دکان خلاصولو حق نه لري. دوی وایي قرنطینی د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اعلان کړی دی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هیڅ طریقہ ولاره نشته، ځکه تر اوسه واکسین نه ده جوړ شوی، تر اوسه معاینه دوا او علاج نه ده پیدا شوی، او په دې دنیا په کچ همدا د قرنطین برخه ده چې باید په کور پاتې شو چې روغ پاتې شو. دا غشوارم ده دلته په کونړ کې شوې په ډیر قوت روانه ده. اوس هغه د پاجي خاطر نه روانې، نو په دې خاطر مو اوس قرنطین شروع کړ چې د عقل د خپل هوادوالو ژوند مشغورلې وینم.
د کونړ اوسیدونکو به وایي چې د کورونا وایرس نږدې هر یو کور ترسه دلې ډلې باید هر کورنۍ او د سیمې اوسیدونکو په خپل کورونه او ساحو کې ځانونه قرنټین کړي. د دوی په خبره چې د بازار قرنټین اوس کومه ګټه نه لري. دا سدابات دوه تنه هټېبال احمد او حاجی ګل حکیم وای
اوس قرنټین څه پیدا نه لري، کور په کور دا وایرس خور شوی دی. خدای ته وګوري دا خلک مزدوری ته پرې دی چې مزدوری کې کوم لکیږم دی وایرس نه مړ شو. خدای قرنټین نه تاسو مواج نه او د خلک هم دولګي نه موږ د بحران سره مخامخ یو. الله کې دیوی مړې ډوډۍ درک لګیږي.
د دې کله قرنټین شروع کړي دی زمنګ غر کې دکانو کرا ورکاو موږ غریبانان خلک پوله نه لرو پټه نه لرو رورا ته وځي ډوډۍ زمنګ دې درک نشته. دالوګان نو شوګه سي ځان نو په دې خاطر موږ قرنټین نه نو کوو. کورونا وای نه کړم وای دولګ وای اوس دې څه وست پیدا نه کوي. څه پیدا کوي چې بور خو به تیر شي خو به ته نه راګي
په کونړ کې د عام روغتیا مسولین وای ک څه هم چې په ولایت کې د هری ورځې په تیرېدو د کورونا وایرس مخ په خپرېدو دی، خو اوس وخت کې د ټول ولایت قرنټین ډیر ګټور نه دی. د کونړ د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاحبی ازادي راډیو ته وویل
نو اوس خو ټول منطقه کې خور شوی دی نو یاره داسې فکر نه کوم کړي را ګټه به وکړي. کله دوه متره فاصله ده یو بل نه واخلي. یو دویم دا ده چې ماسک باید ټول خلکو باندې جبري شي. که ښار ته څوک داخلیږي که فرزن یو چا سره مخامخ کېږي په کار د ماسک اچولی. او دریم دغه د لاس انځلو پریکټس دا باید جاري وساتي. دا خلک که څوک په کور کې مریض وي د هغه دې جدا کړي، د هغه لوښی دې جدا کړي، هغه اوسېدلو ځای دې جدا کړي.
د ساپی په خبره چې ډېر زیات کسان په کرونا اخته دي خو څوک ځانونه نه ښکاره کوي او د کومو ناروغانو نمونې چې معاینه کړي تر اوسه د یو سلو څلور څلوېښتو تنو نتایج مثبت دي. له دې جملې دولس تنه بیرته روغ شوي او څلورې مړه شوي دي. په ټول افغانستان کې تر اوسه شاوخوا دولس زره تنه په کرونا اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د کورونا وایروس داسې نوې پیښې زیاتې شوې چې ناروغان په تنفسي نظام کې نه بلکې د هضمې په نظام کې د ناروغۍ نښې لري. دا چې جزئیات څه دي د ملالۍ بشیر راپور ته پام وکړئ.
له چین او امریکا څخه نوي روغتیايي شواهد ښیي چې په کورونا وایروس اخته داسې کسان هم شته چې د تنفسي ناروغۍ نښې نه لري. دا هغه څه دي چې د نړۍ څېړونکو یې په اړه تحقیق پیل کړی دی. په ایران کې د کورونا وایروس پر وړاندې د کاري قوې غړی محمد رضا محبوب فروایی په خوا به کووید 19 د ټوخي سابندۍ او طبي غونډې نښې درلودې. دا نښې د وبا خپرېدو په لومړیو دوو میاشتو کې ولیدل سوې، خو اوس د کووید 19 تر ټولو مهمې نښې د هاضمې د نظام ناروغي ده. دی وایي د کووید 19 په اړه د ایران خپاره کړي ارقام شایي د دې له کبله اغېزمن سوي وي، ځکه د ایران د روغتیا وزارت هغه کسان نه شماري چې تنفسي ناروغۍ نه لري. د ایران په شمالي ښار بابل کې په مارچ میاشت کې د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې. په بابل روغتیایي ساینس پوهنتون کې د هاضمې د انتاناتو ډاکټر سید حسن عابدي تاییدوي چې ډیری داسې ناروغان بستر سوي چې لږ تنفسي ستونزې لري. عابدي وایي چې په بابل کې د کووید 19 څلورمه برخه ناروغان یوازې د هاضمې د ناروغۍ نښې لري. دی وایي دا ناروغان له اسهاله کړیږي او په ورځ کې لږ تر لږه 15 وارې اسهال لري چې تر دوو اونیو دوام کوي. عابدي وایي چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی، ځکه د هاضمې د ناروغۍ نښې لرونکي عموما لومړی روغتیایي مرسته ترلاسه کوي او د تنفسي ناروغۍ لرونکو په پرتله یې ډېر وروسته معاینات کیږي. دی خبرداری ورکوي چې ناوخته تشخیص د دې ویروس د لا په چټکۍ د خپرېدو لامل کیدای سي. په ایران کې ویل سوي چې د مغزي سکتې یو شمیر پیښې هم له کورونا وایروس سره تړاو لري. لومړی څېړنې ښیي چې د کورونا وایروس 4% ناروغانو د هاضمې د ناروغۍ نښې درلودې، خو نوې څېړنه د کورونا وایروس په ټولو ناروغانو کې د دې نښې درجه تر 6% ښیي. د روغتیایي مجلې لانسنټ په راپور کې څېړونکو دې نتیجې ته رسیدلي چې کووید 19 د فاضله موادو له لارې د پولیو او کلمو د انتاناتو د ناروغۍ غوندې نورو خلکو ته انتقالېدای سي. خو هغه څه چې تر اوسه څرګند نه ده هغه دا چې کورونا وایروس په فاضله موادو کې څومره موده ژوندی پاتې کیږي.
و موریدل چې په ایران کې د کورونا وایروس له داسې نوې پیښې زیاتې شوې چې د هاضمې سیستم اغیزمنوي. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. ګل زمان کمال زی له کونړ نه لیکلي وایي مننه چې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړی او د غوښتنه کړې چې اوربند باید وغځیږي. فضل کریم درویش لیکلي وایي طالب زندانیانو آزادول ستایم او دا به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. او یو بل اوریدونکي لیکلي چې په زابل کې الوتکو ملکیان په نښه کړي دي. اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی. له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماښام شپږنیمې بجې شوې. سید سمی عباس راغلی چې دری خبري مجله درته وړاندې کړي. عباس صاحب خبرونه ته راغلی.